د ازادي راډیو د یو اوریدونکو څرګندونه مو اوریدلې چې بشپړې مخبرې نکړې ځکه چې د سهار لس بجې شوې او بل خبرونه پیل شوه. د دې سات خبرونه زحمت چې بر وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس پجنې په ټول افغانستان کې خپرې شي د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي او په کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر در سره شریکوي چې د رای شمیرنې د بهیر په اړه یې کړی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ناجیې صافی څخه.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرټی کې د کابل پولیس وایي د سولې د عالی شورا د دارالانشار رئیس له یو انتحاري حملې روغ وتلی خو په پیښه کې یو عام وګړی وژل شوی. ټاکل شوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس پاکستان ته سفر وکړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د عراق له صدر اعظم نوري الملکی سره په ټلیفوني خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د سولې د عالی شورا د دارالانشار رئیس معصوم ستانکزی له یو انتحاري حملې روغ وتلی خو په پیښه کې یو عام وګړی وژل شوی. د کابل امنیت قمندان جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې د انتحاري حمله نن سهار شاوخوا اووه بجې پنځم امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه کې رامنځته شوې. نوموړي په دې اړه وویل:
نن سهار شاوخوا اووه بجې او لس دقیقې کله چې د سولې عالی شورا دارالانشار رئیس معصوم ستانکزی له سیمې تیرېده د یو موټر په واسطه چې پکې انفجاري مواد ځای پر ځای شوي وو چاودنه وشوه چې پکې یو تن عام وګړی ووژل شو او یو بل هم ټپي شو. ښاغلی ستانکزی کاملا روغ دی.
تراسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی او معصوم ستانکزی هم په دې اړه څه نه دی ویلي. معصوم ستانکزی درې کاله وړاندې کله چې د سولې د عالی شورا پر رئیس برهان الدین رباني د هغه په کور انتحاري حمله وشوه هم سخت ټپي شوی وو. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس پاکستان ته سفر وکړي. ولسمشر حامد کرزي چې پرون یې په ارګ کې له دیني عالمانو سره خبرې کولې وویل چې د ملي امنیت شورا افغان مشربه له خپل پاکستانی سیال سره پر هغو سیاسي مسایلو بحث وکړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب شي. خغلی کرزي د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان پر دریز هم خبرې وکړي.
د دې مشاور د امنیت ملي سره وکښینی او دا تګلار به اوسنجو چې په هغه کې د سولې پروسه پر راس کې د امور ده. زموږ اول شرط دا و چې کتر چې څو مجازله کې د توریزم او د خلاف نو په افغانستان کې د سولې په لویس او د سولې کوشش سره وکړو او دا به نتیجه ورکړي.
خغلی کرزی وویل د پاکستان په قبایلی سیمو کې دروانو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي خو په دې شرط چې ملکیانو ته پکې زیان ونه رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ټولنیزو شبکو هغه خبرونه رد کړل چې پکې ویل شوی د غیداري په ځینو سیمو کې وسلې ویشلې. د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی وویل ځینې کسان شته چې د فیسبوک په ټولنیزه پانه کې خلک تاوتریخوالي ته هڅوي، ناسم خبرونه خپروي او ذهنونه مغشوشوي. د ریاست وایي هغه کسان چې په فیسبوک کې بې ځایه اوازې خپروي او په خلکو کې تشویش اچوي نیول کېږي او قانوني چلند به ورسره وشي. نړیوال ځواکونه وایي چې درې پوځیان د افغانستان په جنوب کې وژل شوي. په هلمند کې د افغان پولیس د سرچینو په وینا خبر ورکړ شوی چې دغه پوځیان امریکایي دي او د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې پرون د سړک د غړې په یوې بمی چاودنې کې ووژل شول. طالبانو دغه برید مسؤلیت منلی او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو اته 80 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ سلویخت پوله، زر ایراني تومن 13 افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلداري 1590 افغانۍ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د عراق له صدر اعظم نوري الملکی سره په ټلیفون خبري وکړي. پوتین د خبرو پر مهال په عراق کې د مسلمانو یاغیانو پر ضد د عراق د حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د کرملین په اعلامیه کې راغلي چې د یاغیانو د غشخړې ټولې سیمې ته ګواښته نو باید سمدستي هغه سیمې بیرته له دوی څخه ونیول شي چې په وروستیو کې نیولې دي. د امریکا، فرانسې او جرمني مشرانو وویل که چیرته روسیه د اوکراین په سرحدونو کې کړکیچ راکم نه کړي، له نویو بندیزونو سره به مخامخ شي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره او د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره خبرې کړې. دغو دریو مشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړې چې د اوکراین د پولو په اوږدو د روسیې نویو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تازه معلوماتو له مخې روسیې ټانکونه او توپخانه په هغو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي چې په اسانۍ روسیې پلوه بلتون غوښتونکي ترلاسه کولی شي. پرون د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو له روسیې پلوه بلتون غوښتونکو سره یو ورځنی اوربند هم اعلان کړ، خو خبرداری ورکړ که یې چېرته له اوربنده ګټه وانخیسته او خپلې وسلې پر مځکه کېنښودې و به وژل شي. کرملین د پوروشنکو دغه وړاندیز وغنده، ویویل چې دا اعلامیه د سولې تر وړاندیز اختار ته ورته ده. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون لامنیت شورا نه وغوښتل چې سوریه ته د وسلو پر لیږد بندیز ولګوي. پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال ښاغلي مون وویل بهرني قوتونه په غیر مسؤلانه ډول سوریه ته وسلې لیږدوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي سوریه نن تر ډیره په یو ناکام دولت بدله شوې ده. بان کی مون دا هم وویل چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د وروستیو اړیکو هرکلی کوي او هیله مند دی چې دوی به په خپلو کې د اعتماد فضا رامنځته او په سوریه، عراق، لبنان او نورو سیمو کې به د جړون کې سیالي مخه ونیسي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني چپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ولسمشر کرزی د دی وړاندیز پاړه چې د انتخاباتو په مسله کې د ملګری ملتونو مداخله وکړي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نظر در سره شریکو چوي داسې ګټه نه کوي. په همدې اړه مو د حقوقي چارو د کارپو نصر الله ستانګزی نظر هم اخیسته.
په حقوقي لحاظ د افغانستان د اساسي قانون له مخې سری حکومت وجود لري او د انتخاباتو قانون له مخې نه چې یوازینی مرجع د انتخاباتو مستقل کمیسون ده.
په دې خبرونه کې مو د ولسمشر کرزی او د پاکستان د سر اعظم د تازه ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو خبرو. په کونړ کې مو د هغو ماشومانو پر ژوند یو تفصیلي مطلب برابر کړی دی چې شاقه کارونه کوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د مننجایټس ناروغۍ په اړه دی. په دې اړه به په خبرونه کې له متخصص ډاکټره واورئ چې دا څرنګه ناروغي ده او څه ستونزې انسان ته پېښولی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتو مداخله د ډیموکراسۍ له بهیر سره مرسته نه کوي. په همدې حال کې حقوق پوهان وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو دوه ګوني کمیسیونونه موجود وي، دریم ارګان په حقوقي لحاظ نشي کولی د انتخاباتو د نتیجو پر سر ولاړ شوی کړکیچ حل کړي. ولسمشر حامد کرزی او د موترس کاندید عبدالله عبدالله ټیم پرون وویل د ملګرو ملتو په منځګړیتوب د انتخاباتي لانجې د حل پلوي کوي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب د رواني انتخاباتي لانجې له حل سره مرسته نسی کولی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان نادر محسنی آزادی رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او انتخاباتي کمیسیون موجود وي، ملګري ملتونه یا بله اداره نسی کولی مداخله وکړي. د دې لپاره چې اوسنی قانوني بنسټونه دغه مسالې ته رسیدګي وکړي، د ملګرو ملتونو د همکاري هرکلی کوو، خو ملګرو ملتونو ته د رواني پروسې سپارل چې قانوني نهادونه څنډه ته پریښول سي. په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت او د دې ډیموکراتیک پروسې له غښتلتیا سره مرسته نه کوي. ولسمشر حمید کرزی پرون د عالمانو شورا له غړو سره په کتنه کې وویل د ولسمشرۍ د موترس کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله له دې غوښتنې سره موافق دی چې د انتخاباتي لانجې د حل لپاره دي ملګري ملتونه مداخله وکړي. ښاغلی کرزی زیاته کړه په دې اړه یې د ملګرو ملتونو له ځینو چارواکو سره خبرې هم کړې دي. ډاکټر صاحب عبدالله وویل غوښتنه یې دا ده که ملګري ملتونه رواني انتخاباتي ستونزې حل کړي. ما د ملګرو ملتونو له استازو سره وکتل، خو می منله چې دا یو غوره کار دی بلکې نیک عمل می وباله. که د رواني ستونزې د حل او د نتیجې ترلاسه کولو لپاره له هر ځایه له افغانستان سره همکاري کیږي، موږ ته د قدر وړ ده او ستایو یې. تر اوسه دا نه دی ویل سوي چې ملګری ملتونه به په کومه برخه کې څه ډول همکاري کوي. خو د ادارې تر دې مخکې پر دواړو کاندیدانو ټینګار کړی و له داسې اقداماتو دی ډډه وکړي چې د انتخاباتو پروسه زیانمنوي. د ولسمشری کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله چې وایي د ولسمشری په دویم ځلي انتخاباتو کې درغلي سوي، د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو سره خپلې اړیکې ځنډولې دي. د ښاغلي عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي فضل رحمان اوریا وویل د ملګرو ملتونو په استازیتوب د روانې لانجې د حل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو له خپلو غوښتنو نه تیریږي.
موږ د ملګرو ملتونو د سازمان له واندې څخه د اوسني بنبست د حل لپاره چې د حکومت او د کمیسیون او د جناب اشرف غني د ټیم لخوا څخه مان ته راغلی استقبال کوو او موږ هیله لرو چې که دوی په دې هکله عملي ګامونه اوچت کړي د دې په څنګ کې موږ نورې غوښتنې هم لرو، لکه پرته له قید و شرط څخه باید د دارالانشا رئیس تبدیل سي، د شکایاتو کمیسیون تبدیل سي، او د شکایاتو کمیسیون کې دوه تنه د ملګرو ملتونو د سازمان افراد باید حضور ولري، پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا سي.
ولسمشر حمید کرزی پرون وویل د انتخاباتو د نتایجو پر سر د روانې لانجې د حل بل لار دا ده چې د ولسمشر دوه مرستیالان د دواړو کاندیدانو له استازو سره خبرې وکړي. خو حقوق پوهان وایي په داسل کې چې انتخاباتي کمیسیونونه موجود وي، ملګري ملتونه یا بل اداره نسي کولی د انتخاباتو په مسأله کې مداخله وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزی
سیاسی لحاظ ممکن که طرف دواره خواه اعتماد وکړي چې په ملګرو ملتو باندې، اما په حقوقي لحاظ په فقن د افغانستان د اساسي قانون له مخې سری حکم وجود لري او دارنګه د انتخاباتو له قانون له مخې نه چې یوازنۍ مرجع د انتخاباتو مستقل کمیسیون ده. حتی د شکایتونو کمیسیون په اساسي قانون کې نه ده درج شوی چې به وروسته په د انتخاباتو په قانون کې د هغې واکونه او صلاحیتونه او تاسیس شکل رامطرح شوی.
د ولسمشری دویم ځلې انتخابات د غبرګول یا جوزا پر څلورویشتمه وسول چې ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمد زئی کاندیدان به. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي د قانون له مخې د کورنیو او بهرنیو څارونکو په وړاندې د رایو شمیرلو ته دوام ورکوي او د کوم کاندید په خوښه دغه بهیر نه دروي.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو په اړه د عبدالله عبدالله له لوري د درغلیو د پوری شوي تور مسله کابل رسپانو هم نن څېړلې ده. دغه رسپانو ته فهیم عابد کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ رسپانو ډېری مطالب د انتخاباتو بهیر سره د عبدالله عبدالله د پریکون او په بلخ ولایت کې د پکتیا پروالي برید ته ځانګړي شوي دي. ویسانه دولتي رسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو کې د جمهور رئیس کارزي له قوله لیکلي چې د کاندیدانو غوښتنو ته رسیدګي د انتخاباتي کمیسیونونو دنده ده. رسپانې د ښاغلي کارزي له قوله لیکلي چې د انتخاباتو په بهیر کې د ملګرو ملتونو د مداخلې په اړه د عبدالله عبدالله وړاندیز نه یوازې دا چې منلی، بلکې هغه یې ستونزو ته د پای ټکی ښودلو لپاره یو نوی ګام بللی او ویلي دی هر مرجع چې په دې برخه کې مرسته وکړي له هغه بهر کلی وکړي. دا ورسپانې پټکو د عبدالله عبدالله ټیم یو ځل بیا د کمیسیون د دارالانشا د مشر د لری کولو، د 2 میلیونه رای ورکوونکو په برخه کې د وضاحت ورکولو او د کمیسیون د نو ګمارل شو 5000 کارکونکو د ګوښه کولو په برخه کې په خپل غوښتنو ټینګار کړی او ویلي دي چې که غوښتنې ونه منل شي نو پراخې مظاهرې به وکړي. محور نه دولتي ورسپانې د انتخاباتو کمیسیون په حواله لیکلي د قانون پر بنسټ هیڅ کاندید حق نه لري چې د انتخاباتو بهیر سره پریکون اعلان کړي. ورسپانې لیکي وړاندې د جمهور ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو له بهیر سره پریکون کړ او ویل چې د انتخاباتو کمیسیون هیڅ پریکړه نه مني. ورسپانې د انتخاباتو کمیسیون له قوله ویلي د هغو هوکړو له مخې چې د انتخاباتو له پیل مخکې ټولو کاندیدانو له کمیسیون سره لاسلیک کړي دوی د انتخاباتو سره د پریکون حق نه لري. ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې د پکتیا والي جمعه خان همدرد د موټرو په کاروان د بلخ ولایت د پولیسو له لوري ډزو کې د هغه 3 ساتونکي وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. ورسپانه وایي د جمعې په ورځ جمعه خان همدرد له مزار شریف نه د کابل پر لور روان و چې د بلخ د بندر په سیمه کې پولیسو د هغه په موټرو ډزې وکړې او وروسته نښته رامنځته شوه او 2 ساعته یې دوام وکړ. ملي باور نه دولتي ورسپانې بیا لیکلي چې پرون د پکتیا پر والي جمعه خان همدرد هغه مهال په مزار شریف کې برید شوی چې نوموړی د خپلې کورنۍ سره د کابل پر لور روان و. د ورسپانې په خبره په دې برید کې د جمعه خان همدرد 4 ساتونکي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي او دغه برید د پولیسو په جامه کې کسانو لخوا د حیرتانو په سیمه کې شوی دی. انیس دولتي ورسپانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له استازي انکوبس سره د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال یونس قانوني د لیدنې په اړه یو مطلب کې د ښاغلي قانونی لقوله لیکلی چې بحران دیموکراسي او نظام ته ضربه رسوي. د ورسپانې په خبره ښاغلی قانونی په دغلی دنه کې د انتخاباتو پروسې پر دوام ټینګار کړی، ویلی دی چې د انتخاباتو په پروسه کې هر ډول تخطی کولای شي چې د راتلونکي نظام مشروعیت ته زیان ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال دی خبرې ته پام وکړي چې ولسی وګړو ته زیان ونه رسیږي. دا خبره وا حامد کرزي پرون په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. حامد کرزي دا هم وویل چې ډیر ژر به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان سفر وکړي او له پاکستاني چارواکو سره به د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ په راپور کې.
افغان ولسمشر حامد کرزي د جمعې پر ورځ په ارګ کې د دینی عالمانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان یو پلاوی تیر ورځ له ده سره لیدلی وو او د وزیر اعظم نواز شریف پیغام یې ورته راوړی وو. که څه هم ښاغلي کرزي په پلاوی کې د شامل کسانو نمونه وانخیستل، البته د پاکستان میډیا وایي په پلاوی کې پښتون ملتپاله سیاستوال د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزی او د دې هیواد د خارجه چارو سیکرټر عزیز چودري شامل وو. حامد کرزي غونډې ته وویل چې له پاکستاني پلاوی سره تر لیدو وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د زیارت په ماښام د ټلیفون له لارې خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم ته وویل چې پام دې کوي د شمالي وزیرستان د پوځي عملیات په محل ولسی وګړي خوش نسی.
ما ورته چې د دهشت افغان په خلاف د ورانکار په خلاف به بالکل ملاتړ در سره وکړو، خو متوجه اوسئ چې په دې معاملې کې د هغوی سره د مقابلې عام ولس خوش نسی، عام خلک خوش نسی. مالته زما په موقف خبره د امریکای سره زما پر دغه شخړه ده، د دنیا سره پر دغه شخړه ده چې عام ولس خوش نسی. او که څوک د افغانستان وخاته راتله ځان یې پناه کاوه د جنگ سره، موږ په تمام معنا دا زمینه ورته برابرو. د پاکستان خلکو موږ ته په ډېر خلاص سینه په ډېر ورن تندي زمینه د مهاجرت برابر کړې ده. موږ هم دینی او انسانی مکلفیت لرو چې دا زمینه سازی ورته وکړو.
ولسمشر حامد کرزی زیاته کړه چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره پر دې خبره اتفاق وکړي چې دواړه غاړې به د ترګری د ختمولو او په سیمه کې د سولې راوستلو په لړ کې عملی ګامونه پورته کوي.
موږ خپل پیغام ورکړي، پیغام مو دا ورکړي چې کدا مجادله حقیقت ده د دهشت افغانو په خلاف، حقیقت ده او پر ټول دهشت افغانو ده چې افغانستان او پاکستان او بهر څوک خوږي نمبر در سره موافق او در سره دریجو او راضی چې دې ته تکلار جوړ کو عملی چې قدم په قدم سر پوسو چې تڅکه بیا زته کوم بیا پر ما شامه پر او نیمه بجې د پاکستان د شاغلی صدر اعظم سره د واشریف صاحب سره په تفصیل خبري وکړي او موافقه مدا وکړي چې عملی اقدامات په سر کو پر دغه اصول او ضوابط باندې ولاړ چې د مخې تاسو ته عرض وکړي او ډیر ژر په نن سبا کې به زموږ مشاور د امنیت ملي ورسي د دې د مشاور د امنیت ملي سره وکښینی او دا تګلار به اوسن.
ولسمشر کرزی او لومړی وزیر نواز شریف ته تماسونه په داسې وخت کې نیولي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کړي او له دې سیمې څخه شاوخوا 10,000 کسان د افغانستان خوست ولایت ته هم کډه شوي دي. پاکستان غواړي چې په عملیاتو کې افغانستان ورسره همکاري وکړي.
په راپور کې مو د ولسمشر حامد کرزي په وینا واوریدل چې په شمالي وزیرستان کې چې پاکستاني پوځیان کوم عملیات کوي باید د ملکیانو ته توجه زیاته کړي څو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. په روانه خبرونه کې وړاندې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د تازه عملیاتو خبر درکوي چې د پاکستان پوځیان وایي 12 مخالف وسلوال پکې وشل شوي دي او د هغو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ شوي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د دې ترڅنګ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د انټرنیټ تلاري هر ځای چې یاست نیول شي. په کونړ کې اوشمیر ماشومان خپل کورنۍ ته د وی مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره په شاقه کارونو بوختي. دغه ماشومان وای خپل مشان یا پروانو جنگونو کې له لاسه ورکړی دي او بیا یې مشان په ناروغي اخته شوی دي چې له عمله یې د کور د ساتنې ټول مسؤلیتونه د دوی په اوږو بار شوي دي. په افغانستان کې هر کال د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو د کارپوهانو په وینا دغو لمانځلو تر ډیره نمایشي بڼه لرلې او د دغو ماشومانو پر ژوند کوم ښه اغیز نه دی کړی. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کارګرو ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پلمه په دې ولایت کې د کارګرو ماشومانو پر وضعیت یو تفصیلي راپور راستولی دی. البته د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ څو ورځې مخکې وه.
د کونړ په مرکز اسداباد کې هر ورځ داسې په لسګونو ماشومان لیدل کیږي چې په لاسونو کې لاسګاډي وي او پرې درانه بارونه چولی وي. له یو ځای څخه بل ځای ته د څو روپو په بدل کې انتقالوي، یا یې د سړک په غاړه په لاسګاډو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي د پلورلو لپاره اچولی وي، او یا هم ټوله ورځ بوجۍ په شا کاغذونو او تشو بوتلو پسې د خار کوڅې او سرکونه ګزوګام کوي، او بیا یې د دې د پاره پلوري چې خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. تنکی زلمی غلام الله چې عمر به یې شاوخوا څوارلس کاله وي، د اسداباد ښار د شهیدانو چوک په ښی غاړه یې یو لاسګاډی ودرولی، پرې زردالان او نوره تازه میوه اچولی. وای په کور کې د ګټې وټې بل څوک نه لري، او دوه کاله کېږي چې د تازه میوو په پلورلو یې پیل کړی دی.
دا ډېر د چولان مجبورې نه ولاړ سبق رانه پاتې سره پاتې ځي، او چې نه کوم نه کیږي اوس راوتی سبق سره پاتې دی کې نور پلار نه غم چې دا مریض نشته کولیو.
هغه وای خونځي ته تګ او درس ویلی خوخیږي، خو د غریبۍ او بیوسۍ په وجه ترې درس ویل پاتې شوی. هر ورځ چې نور ملګری خونځي ته ځي او د پلاسګاډي خپل سودا برابروي ډېر زیات خفه کیږي، او د دې ارمان ورځي چې کاش کې او داسې څوک پیدا شوی وای چې د دوی اقتصادي ستونزې هوارې کړې وای او د خونځي ته تللی وای.
څوک پیدا چې دا خپل موږ له خدا کوي چې روپۍ را ده بوټا کې چې کا هر الله کوي موږ خپل درس یو دا به کوم مجبور نه ولاړ یا ته
کوچنی صفت الله چې عمر به اله اته کالوي د کاغذونو او تشو بوتلو بوجۍ په شا کړې. په ژړغونې آواز یې ازادي راډیو ته وویل پلاری پنډیتوب کوي، د پلار په مزدوری د کور گزارنه کیږي، نور ورونه یې له ده کوچنی دي او ده هم بله مزدوری نشي کولی، نو مجبور دی چې سهار وختي راپاڅي د اسداباد په کوڅو او سرکونو کې خونځي ته د تګ تر وخته پورې وګرځي چې کاغذونه او تشې بوتلې راټولې کړي، هغه په کباړي وپلوري او بیا خونځي ته لاړ شي.
مکتب څو وخت نه څو وخت پورې
ساری نه دلس بوجو
او به دا کاغذونه راټولې.
دوی ته ورته نور زیات ماشومان له دوی نه په سختو او درنو کارونو بوخت دي. څوک په هوټلونو کې له سهاره تر ماخوستنه مزدوري کوي، د هوټل د مالک او استادانو ستغې سپورې اوري، خو له مجبوریت ورته ځواب هم نشي ورکولی او ټولې خبرې په خپلو تنکیو زړونو تیروي. په کونړ کې د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري وای دوی د یتیمو او بېوسو ماشومانو لپاره درې روزنتونونه لري چې اوس مهال پکې نږدې زر ماشومان په زده کړو بوخت دي.
موږ د یتیمانو ماشومانو لپاره په کونړ ولایت کې درې روزنتونونه لرو چې یو خصوصي روزنتون دی چې د کار عمر اجتماعي وزارت د خوانه او سره پروتوکول شوی دی، او ریاستونه د هغې نظارت کوي چې خوشبختانه د نرنګ په ولسوالۍ کې چې 390 شاګردان د هغې زده کوونکي دي یا دا ټول یتیمان دي. دوه موږ دولتي روزنتون لرو چې یو په مرکز اسداباد کې دی چې 350 یتیمان لري، او بل روزنتون زموږ د ماڼونګي په ولسوالۍ کې دی چې هغه 250 یتیمان پکې روزل کیږي. البته زموږ دغه روزنتونونه د نهم ټولګي پورې دي، د نهم ټولګي نه چې فارغ شي هغه بیا لیسو ته موږ معرفي کوو، او د هغې فیوز باندې موږ نور یتیمان د شرایطو برابر هغه جذبوو او هغه په دغه روزنتونونو کې داخلوو.
هغه وایي د شهید هرې کورنۍ ته د میاشتې 5000 افغانۍ ورکول کیږي، خو د غریبو او بېوسو کسانو شمیر زیات دی او دولت د دې توان نه لري چې هر غریب کورنۍ ته معاش ورکړي.
هغه ماشومان چې هغه یتیمانان دي، هغوی څوک نه لري او هغوی پلرونه شهیدان شوي دي. اوس دولت د هغوی کورنۍ سره 15,000 افغانۍ د میاشتې کومک کوي. دویم هغه قسم ماشومان دي چې هغوی د فقر د وجې نه مور پلار د غربت د لاسه یا ضعیف او وکار نشي کولی. دغسې ماشومان هم په دولت باندې حق لري، خو دولت زمونږ فعلا دومره امکانات نه لري چې د افغانستان ټولو وګړو سره کومک وکړي او هغوی ته معاش ورکړي.
نوري وویل په ماشومانو د شاخه کارونو د مخنیوي په خاطر په بیلابیلو ولسوالیو کې آزاد بحثونه جوړ کړي. د حج او اوقافو ریاست لخوا ملای امامانو ته دنده سپارل شوې چې خلکو ته د ماشومانو د حقوقو په اړه معلومات ورکړي، چې دې سره په کونړ کې په شاخه کارونو د بوختو ماشومانو شمیر کم شوی دی.
په کونړ ولایت کې 2 کاله مخکې سروې کړی و چې په اسداباد ښار کې 410 ماشومان منګه شناسایی کړي چې په هغې باندې شاخه کارونه کېدل. د محافظت اطفال کمیټې لخوا نه حج اوقاف چې د منبر ته دا پروګرام ورکړی شوی و چې د منبر د لارې باید علما کرام د اسلام د نظره د ماشومانو حقوق بیان کړي. همدارنګه یونیسف په مالی مټ باندې کونړ ولایت کې 350 عامه مباحثې د ټرینران د لارې چې دوی کلو ته تللي دي، ولسوالیو ته تللي دي، هغوی ته د ماشوم په اړه باندې، د ماشوم د حقوقو په اړه باندې او د هغې د ستونزو په اړه باندې ګډې ناستې کړي دي او هغوی ته عامه پوهاوی کړی دی چې نسبت پخوا ته اوس دغه کار کم شوی دی.
خو په ختیځو ولایتونو کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مشري میرمن صبرینا حمیدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د کونړ په ګډون په ختیځو 4 ولایتونو کې په زرګونو کوچني ماشومان په درنو او سختو کارونو بوخت دي.
رستورانونو کې، په هوټلونو کې، په چایخانو کې، د توخان په باردار کې، د خښتو په بټیو کې، په مستري خانو کې، د شاګردانو په توګه دا هغه انواع د کار دي چې ماشومان پرې بوختیا لري او ځینې اکثره هغه ماشومان دي چې په دوکانونو کې د شاګردانو په توګه باندې وظیفه اجرا کوي.
هغې وویل یوازې د تورخم په بندر کې هر ورځ په لسګونو کوچني ماشومان په درنو کارونو وخته دي چې د غزیدلی زنجیر دواړو خواو ته د موظفو سرتیرو لخوا وهل کیږي او په کراتو د درنو پنډونو سره له زنجیره شړل کیږي. چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون یا د ستونزه د افغان سرحدي پولیسو مشرانو او همداراز د پاکستان له قونسلګرۍ او سفارت سره څو ځله یاده کړې ده.
سری موارد منګل لرو چې د نظامي افرادو دخوا د ماشومان سره بد چل چلند شوی دی، هغې ځپل شوي دي، وهل شوي دي، یا کنځلې ورته شوي دي. دغسې بېلګې چې مونږ یا په انفرادي توګه یا په ګروپي توګه باندې پیدا کړي دي، وروسته دې چې قضایه مستند شوي دي، د هماغه ارګان د مقاماتو سره جلسات نیول شوي دي، د عدالت غوښتنې جلسات او قانوني جلسات نیول شوي دي چې ماشومان د کومو حقونو خاوندان دي هغه دوی ته تشریح شوي دي. د پولي نه اخوا خو مونږ صلاحیت هم نه لرو. دغه حالات راغله ده، مونږ د قونسلګرۍ د خوانه د ارتباط خارجه ریاستونو د تاریخ نه د قونسلګرۍ سره دغه موارد شریک کړي دي.
ډاکټران وایي ماشومانو باندې شاخه کارونه د هغوی د جسمی ودې ترڅنګ ذهن هم زیانمنوي او ډیری وختونه د ناامیدۍ په وجه د نشې توکو او نورو ناوړو شیانو ښکار کیږي او د ټولنې په نورو کسانو هم بد اثر کوي. په کونړ کې د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د هیواد په کچه پلکونو ماشومان نن سبا د غریبۍ او د جنگ له امله د خپلو مشرانو د لاسه ورکولو په وجه په شاخه کارونو بوخت دي. دوی له افغان دولت او د ټولنې مشرانو غواړي چې په حالی رحم وکړي او د نورو ماشومانو په څیرې له سختو کارونو وژغوري او ښوونځي ته یې ولیږي.
بلادی ود ماری ژوند.
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
سکر اوسېست نه به سکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې مو وړاندې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یالو ټکوله تازه بمباری خبرو چې پاکستانی پوځیان ادعا کوي په دې بمباری کې 12 مخالف